د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخي موتاسا د مشال ریډیو ل 12 څخه تر 2 بجې په دیګړې کې هر کله و په دیګړې کې چې خبري ساتي بیلابیل ریپورتونه درته لرو په کوټه کې د یو سیشن جج په شمول درې کسان وژل شوې دي د افغانستان د غزنی ولایت دولتي شورا مشر وژل شوې ده د مشهور پښتو سندرغاړي تورن قاتل غزاله جاوید تورن قاتل نیول شوی دی او د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم درته لرو فاول فرخنده وزیر خبر دورو
د بلوچستان په کوټه کې نامعلومه وسوالو یو سیشن جج سره د خپل ډرایور او ساتونکي وجلې دي د افغانستان د غزنی ولایت د ولایتي شورا رئیس او د هغه ورور تیر ماخام په وسوال برید کې وجل شو دي او نن په ټول جهان کې د لادرک کسانو ورځ مانځل کیږي امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې کړي د لادرک کسانو د ستونزو حل دی راوباسي دا خبرنو تفصیل په کوټه کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو سیشن جج د هغه ډرایور او ساتونکو په ډزو وجلې دي ریپورتونه وايي جج ذوالفقار نقوی په خپل گاډي کې په منیر منګل سړک خپل دفتر ته روان وو چې نامعلومه وسلوالو پر ډزې وکړې پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې او وايي د دغه پیښې په چا په غاړه نه داخسته د ذوالفقار نقوی تعلق د شیا مسلک سره وو په بلوچستان کې وخت په وخت په پیرکیزه نخوتو کې هدفي وجنې رامخته کیږي د افغانستان د غزنی ولایت ولایتي شورا رئیس قاضي صاحب شاو د هغه ورور تیر ماخام په وسوال برید کې وجل شوی دی په دغه برید کې چې طالبان یې پراپاګاډا خسته د ولایتي شورا د رئیس او ساتونکو هم جوړل شوی د غزنی د والی ویان فضل محمد سباون وای ل په خورستو وسوال په تخته بریالي شوی دی
رئیس شورا ولایتي د غزنی د کور په طرف روانو سم سره نفر لوري شهید شوی او ورورې زخمي او ډېر شدید هغه مړ څخه بریګاټ شدید زخمي ده او اوس فلحال مرکزی شفاخانه کې ده
غزنی د افغانستان په هغه ولایتونو کې شامل دي چرته چې د امنیت وضع خراب ده او اکثره پکې داسې وسوالې حمله رامخته کیږي د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیتی چارواکو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د شپږو وسوالو مخالفینو د وجلو خبر ورکړي د یاد ولایت امنیه کمانډان دولت خان زدران وای چې دغه عملیات ملي پولیسو د خوشامند ورسوالۍ د ګلرحمن په سیمه کې ترسره کړي دي اخوا د ننګرهار په حصاره کولسوالۍ کې د ولسی پاسون کونکو د وسوالو طالبانو ترمنځ په نخته کې دوه وسوال وجل شوی او یو جوبل شوی دی تر دې دمه د وسوالو لخوا د اړه کومې سرګندونی مخې ته نه دی راغلی د افغان ملي اردو په جامو کې یو وسوال درې استرالیوي سرتیري وجلې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د بهرنو سرتیرو د وجنو په یو تازه پیښه ده د استرالیا د دفاعي چارو موقتی مرستیال وزیر ویرن سنوډون ویلي دغه حمله چې تیر شپه ناوخته په یو پوځي اډه کې رامخته شوی په کې دوه استرالیوي سرتیري جوبل هم دي د نوراندې د ریپورتونو تر مخه ول شي وو درې د نیټو تر مشه لاندې حساب ځواکونه د افغانستان په جنوبي ولایت روزګان کې وجل شي وو چرته چې سناسه 1500 استرالیوي عسكر موجود دي په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 1500 اتحادي سرتيري په داسې ډیر شو داخلي حملو کې وجل شوی دي چې زیاتره پکې امریکایان وو پولیس وا د پیښور پولیس وای د ځواني سندرغاړي غزاله جاوید په وجنه کې ککړ د هغه په خوانې خاوند جانګیر یې تیر ماخام نیولې او نن به عدالت ته وړاندې کیږي د پیښور د پولیسو مشر اسپیکبال مشال ریډیو ته ویلي دی با د نیول شوی کسنه د غزاله جاوید د مرګ په اړه پلټنې کوي
موږ کار وکړو او ریډ زم موخه بلاس کړی چې کوم نن دا هغه مين لیک چې جوابدارو
غزاله جاوید او د هغې پلار د تیر جون په 13 نیټه د پیښور په ډبګرۍ کې وجل شوی وو چې کورنۍ یې د مرګ پله د هغې په پخواني خاوند اچولې وه تاسو مشال ریډیو ته غوږی په تهران کې د غیر وابسته ملکونو سرمشي زپل شوی چې پکې به د شام د مسلې ترڅنګ د بشري حقوقو په وځ هم خبرې کیږي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري هم تهران ته رسیدلی چې په دغه سرمشي زکه به ګډون کوي او په تهران به فشار راولي سو د بشري حقوقو د خوالی جمعنی وکړي د افغانستان او پاکستان ولسمشان هم دغه سرمشي زکه د ګډون لپاره تهران ته رسیدلی د ایران پارلماني سپیکر علي لاریجانی ترڅنګ په یو غټ خبري کانفرنس کې باندې مونږ د پردې خبرې وکړې چې په ایران کې د بشري حقوقو د ښه کېدو لپاره ملګری ملتونه له دغه هیواد سره څنګه ډول کار وکړي. رپورټونه وایي لاریجانی د بان کی مون په تفسیر غوسه څرګنده کړې. بان کی مون دغه راز ته ایران له ولسمشر محمود احمدی نژاد او مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی سره هم کتلی، خو دغه کتنو تفصیل نه دی خبر شوی. دا سرمشیزه نن پیلیږي او دوه ورځې به روانه وي. د ایران سرکاري مطبوعات وایي د شپږو دیرشو هیوادونو او یا حکومتونو مشران چې په دغه سرمشیزه کې د ګډون پخلی شوی وو تهران ته رسیدلی دي. د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې امنیسټ انټرنیشنل د بالکان په چارواکو زور اچولی چې د 1990 کال په لسیزه کې په دغه سیمه کې د نښتو له وجې د 1400 لا درکه خلکو د معلومولو لپاره پلټنې وکړي او هغه چاته د سزا ورکړي چې د خلکو په زور د غیبولو کې لاس لري. د بخښنې نړیوالې ادارې د غږ د لا درکه کسانو نن د نړیوالې ورځې لمانځلو نه وړاندې په یو بیان کې کړی. دغه بیان زیاتوي په بالکان کې میشتو خلکو په زور لا درکه شوي کسان لانی دی هیر کړی. د امینستری انټرنیشنل د یورپ او منځنی ایشیا لپاره د پروګرام رستیال ډایرکټر جیزر کا تیګانی په حکومتونو غږ کړی، باید د ټولو متاثر شو خلکو د هغوی کورنو ته د انصاف رسیدل یقیني کړي. په دغه بیان کې د کرویشیا، بوسنیا، سربیا، مونټینګرو، کوسوو او میسیډونیا په چارواکو غږ شوی چې د نړیوالو قانوني ذمہوارو خیال وساتي او د لادرک کسانو د معلومولو لپاره د پلټنې وکړي. او بل خبردار چې د برتانی ملکه الیزابت ته لندن د 2012 کال د پیرالمپکس لوبو په یوې دستوره کې پرانیسته وکړه. په دغه لوبو کې د 3000 نه زیات لوبغاړي ګډون کوي چې زیاتره پکې مازوران دي. د لندن د دغه لوبو مشر سباستین کوې د الیمپکس لوبو په سټډیم کې خلکو ته ویل د پرمختللو او خوشاله کېدو او متاثر کېدو لپاره باید تیار شي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو خبرونه له فرخندې وزیر څخه واوریدل. مشال ریډیو اوري او په دې غړې کې درته د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. په کوټه کې د یو سیشن جج په شمول درې کسان وژل شوی دي. د افغانستان د غزنی ولایت دولتي شورا مشر وژل شوی.
رئیس شورا ولایتی د غزنی د کور په طرف روان و چې مسله نفرو له لوري شهید شوی.
په ټولنه کې د کتابونو او ټوپک د روجان پر بنسټ د وسلو او کتابونو د خرڅولو د دوه دوکانونو جاج درته لرو.
که د وسلې دپاره لس کسان راځي نو د هغه په مقابل کې کتاب ته یو نیم سړی وګوري.
په پاکستان کې د ټولنیز او مذهبي عدم برداشت په اړه درته یو رپورټ لرو.
مهمه خبره دا ده چې کوم لږ ډیر زغم او برداشت وو هغه د دې پیښې وروسته نور هم راغلی.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم دا اوس اوریدل شئ. نن سهار د بلوچستان په سر خرکوټه کې پر یو سیشن جج وسلوال برید شوی چې پکې هغه د نوموړي یو ساتونکو او ډرایور وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل له خدای نور ناصر څخه اورو.
د کوټه منیر منګل سړک دی چې په دې باندې د ریلوي پاتک سره چیرمه د پولیس فوینا نامعلوم وسلوالو پر یو موټر باندې ډز کړی چې همدا موټر د سیشن کورټ د جج ذوالفقار نقوی وو چې دای پکې وو او له سره د موټر چلوونکی ډرایور وو او هم ورسره یو ګارډ یا محافظ وو. د دې نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د پولیس هوینا درې واړه هم ذوالفقار نقوی، د هغه ډرایور او د هغه محافظ درې واړه په هغه ځای باندې وژل شوي دي. تر پولیس وایي چې دغه ډز هغه وخت پرې وسوی چې ذوالفقار نقوی د سیشن کورټ خواته له خپل کور څخه چې د کور په جی او آر کالونی کې دی د دې څخه سیشن کورټ ته روان وو او کله چې دغه د منیر منګل سړک ته راورسېد ریلوې پاتک ته رانږدې سو نو په دې ځای کې نامعلوم وسلوالو پر ډز وکړي. که څه هم د دوی د پیښې مسؤلیت لا هم تر دې د محکمې ډلې قبول کړی دی، خو د پولیس په وینا د دې شاته هم د فرقیزې هدفي وژنې راښکاري چې مخکې تر دې هم هغه کسان چې له هزاره قبیلې سره یا هم له شیا مسلې سره تعلق درلود هغوی د نامعلوم وسله والو په کې وژل شوي دي او بیا وروسته مسؤلیت لشکرې جنګوي وسله والو دغه په یاد اخلي. نو اوس هم د دې شاته هم د پولیس په وینا چې کېدلی چې همدا وسله والو ډله وي، خو تر اوسه پورې دا پېښه چې څو شېبې وړاندې شوې ده رسنیو ته لا هم کومې وسله والې ډلې د دې پېښې مسؤلیت اخیستی نه دی.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې مخکې مو درته ویل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس اوریدلای شي. د افغانستان د غزنی ولایت د ولایتي شورا رئیس او د هغه ورور تیر ماښام په یو سلوال برید کې وژل شوی دی. په دغه برید کې چې طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې، د ولایتي شورا د رئیس یو ساتونکي هم ژوبل شوی دی. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حل لري.
وسلوال برید تیر ماښام د غزنی ښار په نوابات سیمه کې د غزنی د ولایتي شورا د رئیس قاضي صاحب شاه په موټر وشو چې له امله یې دی او یو ورور یې ووژل شول او یو تن ساتونکی یې ژوبل شو. د برید پر مهال د ولایتي شورا رئیس له دفتر څخه کور ته روان و. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې له پیښې سمدستي وروسته سیمې ته پولیس رسېدلي، خو وایي برید کوونکي په لاس نه دي ورغلي. دی وایي اوس هم پولیس ګرځي چې له برید سره د تړاو لرلو په تور څوک ونیسي.
رئیس شورا ولایتي د غزنی د کور په طرف روان و. مسلمان نفر له لوري شهید شوی او ورور یې
زخمي و. ډېر شدید هغه مړ څخه
بډیګایټ شدید زخمي ده او اوس فلحال مشکی شفخانه کې ده.
د برید مسولیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې د ولایتي شورا پر رئیس برید د دوی ملګرو کړی او بیرته روغ رمټ له ښاره وتلی دی. سمو د وړاندې په غزنی ښار کې د غزنی د سرنوالۍ رئیس سحر ګل هم په یو وسلوال برید کې ووژل شو او څو ورځې وړاندې بیا په همدغه ښار کې د غزنی په پخواني والي فیضان الله فیضان هم ورته برید شوی و. غزنی د هیواد په کچه دا مهال تر ټولو ناامنه ولایت بلل کیږي. داسې ورځې به ډېرې کمې راځي چې آن د دغه ولایت په مرکز کې به وسلوال برید چاودنې او یعنی ختې نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په تاسو ته به دغه رپورټ دا کوم چې ما درته وسولې دا به تاسو لږ وروسته نشر کو، خو یو بل رپورټ ته برشو. هغه د پښتو د مشهورې سندرغاړي غزاله جاوید د هغه تورن قاتل په اړه دی چې پولیس وایي دوی نیولی دی. غزاله جاوید څه موده وړاندې په ډزو په پېښور کې ووژل شو او د هغې تور د هغې په پخواني خاوند باندې پورې شو او وویل شول چې دغه خاوند یې د غزاله جاوید او د هغه په پلار باندې ډزې کړې دي. غلام غوث په دې هکله یو رپورټ لري.
ځوانه هنرمنده پښتنه سندرغاړي غزاله جاوید د جون په 13مه نیټه په پېښور ډبګری کې سره د خپل پلار جاوید وژل شوی و او د پېښور د خاروالۍ د پولیسو مشر اس پی سی ټي اسف اقبال د یو خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د غزاله جاوید او د هغه د پلار په وژنه کې تورن ملک جانګیر دی نیولې دی.
او هغه کې بیا مونږ کار وکړې او ریډ زموږ بلا شرچ مین لیکي چې جوابدار اکیوز ملزم جانګیر شبکا خاوند مو
د ایس پی سی ټی اسف اقبال په وینا د غزاله جاوید او د هغې د پلار د وژنې په لړ کې د هغې مور په شاقبل تانی کې د پلټنو په لومړني راپور یا اف آی آر کې د غزاله جاوید په پخواني خاوند ملک جانګیر او د هغه په دوو نورو ملګرو په دې پیښه کې د ککړتیا تورونه لګولي وو، خو بلې خواته ملک جانګیر دا تورونه رد کړي دي. خو ایس پی سی ټی اسف اقبال مشال ریډیو ته وویل چې دوی به نن ملک جانګیر عدالت ته وړاندې کوي او د عدالت نه به د ملک جانګیر په حراست کې د ساتلو قانوني اجازه اخلي او بیا به په دې لړ کې نوري پلټنی کوي.
انویسټیګیشن کې پته لګي او ملزم وي چې ډېر کم چارج باندې جرم کوي، په هغه د پولیس کار یې چې دا وایي صحیح انویسټیګیشن جو کیس چلان کې کوټ کې نو کسټډي والی دغه نه کوټ نه قانوني تور باندې عدالت ته پیش کوو، نو هغه نه پس کسټډي ملاویږي پولیس ته ریمانډ
په پښتونخوا کې د فن او هنر سره تړلي خلک په خصوصي توګه پښتني هنرمندانی د ټولنیزو او یو شمیر نورو ګواښونو سره مخ دي او د دین وړاندې د سوات یوه بله پښتنه هنرمنده شبانه د وسلوالو لخوا وژل شوې وه. خو د پښتنو هنرمندانو په وینا تر دې دمه په دې لړ کې یو کس ته هم حکومت څه قسمه سزا نه ده ورکړې. په دې لړ کې هنرمند او سندرغاړي سردار یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې تر څو پښتانه هنرمندان او فنکاران یو موټی شوي نه وي، نو داسې پیښې به رامنځته کیږي او نه به د داسې قسمه پیښو پلټنې سرته رسي.
نو زه د دغې مرحلې نه تېر یم، په ما باندې بلا بلا قصې راغلي، بلا خلک راسره لګېدلي، بلا خلک څوک رانه مړ دي، څوک زخمیان دي. زما تر نن تاریخه پورې چا ته پوسټ نه دی کړی. بل دا خبر ده که فرض کړه د غزاله جاوید په باره هغې په هغه باندې نظر واچو، نو له دې نه مخکې نور هم داسې پېښې راغلي دي او بس لارې ختمې شوې چا ته پوسټ نه کړو. داسې غزاله جاوید قصه راله، دا به هم داسې څو وخت یي بیا به هغې نه پس دا به هم ختم شي. دا مونږ پکې بیا دا مونږ خلک پښتون ته میسج ورکوو، نو په کار ده چې زمونږ سره اتفاق وي که نه. د دې خلکو هنه څه ټولنه شته، نه څه د یو بل سره مغه شته. که زمونږ سره یو تنظیم وي یو هغه وي، نو بیا به مونږ خپل حق تپوس کولی شو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت په ایسارک ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون د غړو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې دوه طالبان وژل شوي او یو ژوبل دی. د پیښه بیګا شوي او چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو او پاڅون کوونکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه تنه طالبان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف مشال راډیو ته وویل چې پیښه د چهارشنبې په مازیګر په داسې حال کې رامنځته شوي چې وسلوالو طالبانو د پاڅون کوونکو په یوې غونډې برید وکړ. ده وویل بلخوا طالب ویان زبی ولا مجاهد وایي چې بریدی په اربکیانو او یا سیمه ییزو پولیسو کړی چې دوه تنه یې پکې وژلي او څو تنه یې ژوبل کړي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په پچیراګام او دور بابا ولسوالیو کې هم د تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ضد د ولسي پاڅونونو خبرې روانې دي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عثمان مشال راډیو ته وویل چې تر هغې حکومت قوي شوی نه وي، پاڅونونه نتیجه نه ورکوي. یا د دیوی چې یو لور ته حکومت په ننګرهار کې د ولسی پاڅونونو خبره کوي، بل لور ته طالب ویان زبی ولا مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې ولسی پاڅونونه شتون نه لري، حکومت اربکی یا سیمه ایز پولیس د ولسی پاڅونونو په نوم اعلانوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نوو صوبو خبر کیږي، د قبایلي سیمې د صوبې په جوړېدو هم بحثونه روان دي. د قبایلو ځینې استازي د خپلې سیمې لپاره نه یوازې صوبایي حیثیت غواړي، بلکې دا هم وایي چې دوی د په دې اړه په ټولو فیصلو خبرو اترو کې موجود وي او د دوی د نظر نه بغیر د کومه فیصله نه کیږي. غلام غوث پر رپورټ لري.
په پاکستان کې د نوي صوبو د جوړولو خبرونه یو ځل بیا راګرم شوي دي او د صدر ویان سینیټر فرحت الله بابر د نوي صوبو د جوړولو د کمیشن مشر ټاکل شوی دی. خو قبایلي ولس وایي چې د نوي صوبو د جوړولو په خبرو اترو کې په کار وه چې دوی قبایلي سیمې ته هم پاملرنه کړې وي. په دې لړ کې د متحده قبایل ګوند مشر حبیب ملک اورگزی مشال ریډیو ته وویل
نو زه دا وایم چې قبایل په کیسو کې ادای نه چې دا کم فنډینګ راځي نن نورو لسنو ته ورځي کروڑو روپۍ راځي د دې حساب کتاب نشته. نو زه دا وایم چې دا کسوبه شي نو مونږ ډېر زر ترقی وکړو. نن مونږ نور ملک نه 50 کالو نه هم زیات وروسته پاتې شوي یو. مونږ سره ډیولپمنټل کارونه نشته، مونږ سره چې کوم د تعلیمي نظام نشته، او یا اتیا لکو خلکو دپاره یو کریډیټ کالج دی.
او د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې فاټا لایرز فورم پخوانی مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل چې د نوي صوبو په لړ کې تر ټولو زیات حق د قبایلي سیمې دولت دی.
چې ګلګت بلتستان ته یو د صوبې حیثیت ورکړی کېدای شي، نو ولې قبایلو ته د انډیپندنت صوبایي حیثیت
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک نه مې چې کله د قبایلي سیمې دولس د دې ګیلو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو د ستونزو په اړه دوی هر ځای کې اواز پورته کړی دی، او که قبایل ځان له صوبه غواړي یا د خیبر پښتونخوا سره شاملېدل غواړي، نو دا فیصله به د قبایلي ولس په مرزي کولی شي.
یعنی خیبر و پیخور چا بل کری دی، یا باجوڑ و دیر چا بل کری دی، یا بنو میرانشاہ چا بل کری دی، یا ٹانک گوانا چا بل کری دی، کرخی چی مونک رکھا گری دی، دا سمون پر خوشحالی کنی رکھا گری دی، دیتا پر نا رکھا گری دی، سمون خیگڑی دی پارے رکھا گلی دی، دا پر سمون دی کمزوری ہو لی دی پارے دی، پختنو دی کمزوری کول دی پارا رکھا گری دی، سمون خیشتای سمون مجھے کرخی نی، او البتہ ہے کہ سر سے مونگے سر دیش شامل میں فیصلہ کی نو دا وہ ہم دنی پورا گھٹی وہ نظر کی ویسو اور دیش سوائی انا سے بکو اور کبھی ہم سر نشاہ بھی نہیں کی ہم نو ہم بین رکھی گی بین سمجھو ہوئی ہم دا دوی خواہ رہا پھر مونگا پاتا سوزو کچھی دسی سرشے پر دی بنی مسئلہ کول نبارو
دا یادونی والدہ چی سمو دا اولاندی صوبائی سملی دا یو قرارداد دلاری دا مرکزی حکومتنا دا قبائلی سیمو دا حقونو غختنا کری وا او پا حقا قرارداد کی دا مرکزنا دا غختنا هم چوی وا چی قبائلی ولست دی دا خیبر پختنخوا پا اسملی کی دا نمائندگی حق ور کری شی خو دا پختنخوا دا اسملی پا دا قرارداد لا مرکزی حکومت تردی دما سگامونا ندی پورتا کری. غلام غوس مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو دا مینی اور رنا زیر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو خلاف پیښې او فرقه ییزې نښتې ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې ټولنیز غم او برداشت په کمیدو دی. له تیرو څو کلونو راهیسې په بیا بیا پر مذهبي لږکیو د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي او په فرقه ییزو نښتو کې په سلګونو خلک وژل شوي دي. په پاکستان کې په ټولنه کې د مذهبي برداشت په نشتون فرخنده وزیر رپورټ لري.
په پاکستان کې په دیورستو کې په عیسوي لګکیو د مذهب د سپکاوي د تورونو او دا شان په پنجاب کې د خلکو لخوا د یو کس د سوځولو د پیښې ښکاري. په ټولنه کې نه یوازې مذهبي زغم په کمیدو دی، بلکې د یو شمېر مسلو په اړه هم خلک د برداشت نه کار نه اخلي او اکثره په ټولنه کې په مختلفو مسلو کې مرګ ژوبله رامخته کیږي. په کراچۍ کې یو خبریال سیرل المیډا وایي په ټولنه کې برداشت دومره په چټکۍ په کمیدو دی ان خلک یو بل ته غوږ هم نه نیسي. سیرل وایي دا یوازې د مذهب سره د تړلو خبرو او د عیسوي جنۍ رمشا په اړه نه، بلکې په ډېرو مسلو کې خلک تر اخري حد پورې ځي. نوموړی زیاتوي
minor girl in Pakistan can be hauled up for blasphemy charges and then put into a high security prison.
په پاکستان کې په ذهني توګه په یوه ناروغي ماشومي د مذهب د سپکاوي تورونه لګول او بیا په سختي سکیورټي کې بندي ساتل، په داسې حال کې چې د هغې خلاف پوره ثبوتونه هم نشته. خو کېدای شي دا مسله د دغې جنۍ نه وي. مسله په پاکستان کې زموږ د فکرونو ده، او مهمه خبره دا ده چې کوم لږ ډیر زغم او برداشت وو هغه د دې پیښې وروسته نور هم راکم شو.
په 2010 کال کې په یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی هم د مذهبي سپکاوي تور ولګید، او له هغې وروسته تیر کال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې د آسیا بیبی په کیس کې له هغې سره خبرې هم کړې وې، د خپل ساتونکي لخوا په ډزو ووژل شو. په اسلام آباد کې د لګکیو مرکزي وزیر شهباز بټي وژنه، د پنجاب په بهاولپور کې د خلکو لخوا د یو سړي وهل او ژوندی سوځول هغه پیښې دي چې خلکو په خپل سر ترسره کړې. په پاکستان کې نه یوازې مذهبي لګکي، بلکې د شیعه او سنی ترمنځ هم په مختلفو سیمو لکه په بلوچستان، کرمایجنسی او گلګت بلتستان کې وخت په وخت انخطې رامنځته کیږي. په پېښور پوهنتون کې د اسلامي تعلیماتو پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي د داسې پېښو سره په نړۍ کې د پاکستان پېژنګلو ته نقصان رسیږي.
او بالکل دې کې شک نشته چې کوم صورت حال چې مخکې دلته وو هغه رو رو د زوال طرف ته روان دی، او چې کوم مذهبي تشدد پسندي ده او ترخکري ده ډېره زیاتي، دا ډېره ضروري ده جی. او د پاکستان خلا هم په دې کې ده، او بیرونی تاثر زمونږ ډېر زیات خرابېږي لګیا دی. نو په کار ده چې مونږ کوشش دا وکړو په معاشره کې چې کومه زړه زمونږ رویه وه او روایتي تاریخي رویه وه د اقلیتونو سره هغې د بحالې بیا کوشش.
په 12 کلنې عیسوي جنۍ رمشا د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو د تور وروستو په دغه هیواد کې میشت مذهبي لږکي ویره څرګندوي او زیاتره د خلکو لخوا د څه قسمه تشدد له وجې په کډه کولو هم مجبوره شوي دي. ډاکټر قبله ایاز وایي په داسې حالاتو کې باید سیاسي ګوندونه او دینی عالمان په مذهبي او ټولنیزو مسلو کې د زغم او برداشت لپاره را وړاندې شي.
د فرخنده وزیر رپورت مورید اوریدونکو د بلوچستان په سر خار کوټه کې په یو مارکیټ کې د وسلو د دوکانونو ترڅنګ د کتابونو د خرڅولو یو دوکان هم شته. د دوکان ته مخامخ د وسلو دوکان دی چې د کتابونو په مقابل کې ښه ډیر کاروبار کوي. زموږ همکار خدای نور ناصر د دې دوکانونو په پرتله کولو سره په ټولنه کې د کتاب او ټوپک د روجان پاړه د رپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کوټه کې د وسلې دوکانونه زیات شوي او تر بل هر وخت زیات د دې ښار وګړي وسله اخلي، نو هلته په یو داسې مارکیټ کې چې ټول پکې د وسلې دوکانونه دي د کتابونو هم یو پلورنځای شتون لري. د دې مارکیټ دوه دوکانونه چې ورونه یې یو بل ته سره بالکل مخامخ دي. یو دوکان ته ګراک د وسلې د اخیستو لپاره ننوځي، نو مخامخ دوکان ته یې بیا د کتاب مینوال د دې لپاره ځي چې کتاب واخلي. خو د دې ګراکانو ترمنځ توپیر بیخي زیات دی. د وسلې په دې دوکان کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې د وسلې د اخیستو لپاره راغلی و.
داسې دی د الله د وجه راغلي یو حالات نو سبا ته خپله معلوم دی چې د عوام تحفظ نسته، حکومت خو نسي کوي د تحفظ. حکومت خدای نن ورځ ډېر ناکامه سو، نو مجبوري دغه د سمج دا د پوره ورسېدلو سو. اوس هر انسان هر یو اخر په دې مجبور دی دغه اصله کبه کور کې کور ته پرته یې کبه دکان کې دکان کې پرته یې د خپل د تحفظ د مال او د جان د تحفظ لپاره ګرځي. زه دلته اوس یو توپنچا اخم، دا تقریبا 15,000 پیدا قیمت کړی دی.
د وسلې په دې دوکان کې څلور تنه ولاړ وه چې هر یو په خپله خوښه د بیل بیل وسلو په اخیستو بوخت و. خو د کتابونو په دوکان کې یوازې دوکاندار ناست و. دا دوکاندار محمد نعیم آزاد نومیږي چې د خپل دوکان او د ته د مخامخ دوکان حال یې په دې ټکو کې راکړ.
ولاته په دوکان کې خو زه ناست یم، مخامخ ته وسلو دوکان دی، نو موږ دلته د دوکان ذکر ایستلی دی او په همدغه نیت چې په پښتني ټولنه کې دغه رجحان ډیر سي. په پښتني ټولنه کې د کتاب شوقیان، د کتاب لوستونکي، کتاب ته خلق مایل سي، کتاب ته رجوع کوي. خو بیا هم زوینه ما دلته په دکان کې ناست، زه فکر کوم چې که د وسلې لپاره لس کسان راځي نو داغه په مقابل کې کتاب ته یو نیم سړی وګوري، خو بیا هم یعنی هغه راتګ یې څه ټپلی.
دې ته ورته خبره د وسلې د دوکان مالک کوي چې وایي د ورځې یې له 100 تر 15,000 پاکستانیو پورې یوازې منافع یا ګټه وي. خو د دې په مقابله کې د کتابونو د دوکان مالک وایي 1,000 یا 1,500 کلدار یې د ټولې ورځې سودا وي. د وسلې د دوکان مالک چې نه غوښتل خپل نوم واخلي په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
زه خدا د خپل فکر صدا وایم چې کوم خلک دلته موږ ته راځي، د کوټ خلک، نو زیاتره د اصلې لپاره خلک ډیر راځي. د لیز موږ مخامخ موږ ته کتابو والا دي، څومره چې رش پر اصلې والا باندې غوښنه پر کتابو والا نسته.
پښتنه لا هم هغه ده چې د کوټې وګړي ولې د کتاب په مقابله کې پر وسلو زیاتې پیسې خرڅوي. همدا پښتنه مې د لیکوال او ژورنالیست جعفر ودان مخې ته کښېښوده.
د کتاب او د ټوپک د تقابلي جایزه که موږ وګورو، چیرې چې سټیټ وګړي ته تحفظ نه کوي، ور مطلب د سیلف ډیفنس یو قانون سره که موږ هغه وګورو په معاشره کې، که څه هم پښتانه په ښکاره دا مناري وي یا ته دا وایي چې خدای تور ټوپک زموږ له وژو کې دومره لري چې څومره د دامزکه له اسمانه څخه لري، خو چاپېریال چې کوم روان دی ته ویني، مطلب دا اوبل لوډ راخړی دی. په دا سټیټ کې موږ وګورو چیرې چې د بجټ 80% صرف دا شي ته مختص وي چې په دې زه وسله واخم، په دې زه څنګه کولی شم چې له ګاونډي زه ځان وژغورم. مطلب دا د ځان ژغورلو چې کوم دغه ده د لوډ زرانیولې بیا ترې عام وګړي پورې دا شيسته.
ډیرای د وسلې اخیستونکي بیا وایي وسله یا ذوق نه بلکې مجبوري ده، چې د دوی په وینا د همدې مجبورۍ له امله په اوس وخت کې د کوټې ډیرای وګړي د کتاب په پرتله وسلې ته زیات اهمیت ورکوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,500 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.
اوریدونکو که چیرته تاسو په دغه څپو باندې زمونږ ریډیو نشو اوریدل نو موږ سره رابطه وکړئ او موږ سره خپل ستونزه شریکه کړئ. موږ به کوشش وکړو چې دا مسله در حل کړو. د خبرونې نیمه ته ورسېدو له فرخنده وزیر څخه د خبرونو سر ټکی ورو.
د بلوچستان په کوټه کې نامعلومه وسلوالو یو سیشن جج سره د خپل ډرایور او ساتونکي وجلې دي. د افغانستان د غزنی ولایت د ولایتي شورا رئیس او د هغه ورور تیر ماخام په یو وسلوال برید کې وجل شوی دي. په افغانستان کې په دوه مختلفو پیښو کې 15 استرالیوي عسكر وجل شوی دي. د پېښور پولیس وايي د ځوان سندرغاړي غزاله جاوید په وجنه کې ککړ د هغه په خوانی خاوند یې نیولې دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون تهران ته رسیدلې چنن بعد د غیر وابسته هوادونو په غونډه کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضع په خکولو کې خبرې کوي. نن په ټول جهان کې د لادرک کسانو ورځ مانځل کیږي. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ غږ کړی د لادرک کسانو د ستونزو حل دی راوباسي او په لندن کې د معذوره لوبغاړو لپاره د پیرالمپکس لوبې پیل شوې دي.
د خبرونو سرټکی مو له فرخنده وزیر څخه واورېدل. اوریدونکو سرابیا اکرم خان ته وکیږو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ ټکی راته اوري.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د اولس مشر بازي دعوې راخستې دي او لیکي چې اولس مشر د خپل حکومت د 3.5 کالو د کامیابو سلسله بیان کړې ده. خو حقیقت کې د اولس مشر نه هغه مسلې هېرې دي کوم چې د معاشي، امنیتي او د غرنګ نور صورتونو کې اولس ته مخې ته دي. ادارې وایي چې اوس هم جمهوري قوتونه د خپل کامیابیانو یادونه کوي، خو دوی تر اوسه د اولس او ووټ د تقدس خیال نه دی کړی او عام خلک نن هم د یو شمېر مسلو ښکار دي او د هغې وجه دا ده چې ملکي او غیر ملکي طاقت زمون په وسایلو قابض دي او حکومت په خپل مزو د اولس مسلې هېری کړې دي. اداریا اخیره کې وایي چې باید حکومتي چارواکي او معاشي کارپوهان خپلې ټولې وسیلې د معیشت بهترۍ لپاره دې په کار راولي. د بهر ملکی قرضو بوج دې کم کړي شي، معاشي اصلاحات دې وکړي شي او د اولس د خیر ښېګړې لپاره ګامونه دې پورته کړي، ځکه چې اوس هم لا وخت د لاسونه نه دی وته او هسې نه چې خبره داسې ځای ته ورسي چېرته چې د اولس جمهوریت نه نفرت شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پلاننګ کمیشن د ډاکټر سمر مبارک من د تھر کول منصوبې مخالفت کړی دی او وایي چې د تھر کول منصوبې نه بجلی پیدا کول ناقابل عمل ده. ادارې وایي چې باوجود د دې چې د ماهرینو تر مخه د کولی نه بجلی پیدا کولو باندې د اوبو د بجلی په مقابله نه صرف اخراجات ډیر راځي، بلکې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبې باندې د اول اخراجات نه پس یو ځل ټربائن بجلی پیدا کول شروع کړي نو بیا په اخراجاتو کې ډیره حد پورې کمی راشي او د کولی لپاره لګول شوی ټربائن یو خاص مودې نه پس په مکمله توګه نه صرف د حفاظت ضرورت وي، بلکې د هغې د بدلولو ضرورت هم راځي. د ادارې وینا ده چې د اوبو د بجلی ټولې منصوبې په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې قائمې دي شي او داسې ارزانه بجلی حاصلېدو نه پس د دې معاوضه د ذکر کړې شوې ثبوت د ملاوېدو توقع وي. نو یو خاص سبقه چې د تر کول منصوبې وکالت کوي هغوی ته دا خبره منظوره نه ده. ادارې اخیر کې لیکي چې په دې صورتحال کې د پلاننګ کمیشن خبرداري نه منلو کې هیڅ عذر نشته او کمیشن چې کم حقایق خپل تجزیه کې مخکې د راوستو جرأت وکړو نو هغه جرأت د پوره قوم د توجه مستحق دی او موږ بیا هم دا وایو چې د اوبو د بجلی نه وړې وړې منصوبو په اړه سنجیده سوچ پکار دی، ځکه چې دا د ملک او قوم په مفاد کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شوې عیسائي جنۍ کیس څېړلې. ورځپاڼه وایي د تیرو دا رقم پیښو په برعکس دا ځل د دې هیواد محافظه کارو اسلامي عالمانو له عیسایانو سره د همدردۍ څرګندونې کړې دي. بلخوا برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز خپله یوه مقاله د امریکا د ولسمشریزه انتخاباتو په مهال د افغانستان د جګړې ارزښت ځانګړی کړی ده. د دوړو ورځپاڼو د مقالو غټ ټکی درته هارون باچا وایي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي په پاکستان کې قرآن کریم ته د سپکاوي په تور د بندې کړل شوي عیسائي جنۍ د آزادولو لپاره وکیلانو درخواست جمع کړې او د هیواد یو بانفوزه اسلامي عالم په دې لړ کې د مرستو ژمنه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي وروسته پیښو ته د ولس له غوسې ډک غبرګونونو ته په کتنه د دې هیواد محافظه کار مسلمان عالمان هم مندیښمن شوي او په دې نوې دوسیه کې له عیسائي مشرانو سره د یووالي څرګندونې کړې دي. نیویارک ټایمز د ټول پاکستان د علماو شورا د مشر مولانا طاهر اشرفي خبر راغستې چې ویلي دي کچره په عیسائی جنای لګول شوی تورونه دروغ غوښتل، نو هغه کسان چې د دې سازش تر شا یې لاس وو باید محاکمه شي. ورځپاڼې په پاکستان کې د بشري حقونو د دفاع کوونکو وینا هم راغستې چې وایي قرآن پاک ته د سپکاوي په تور د تورن جنای کورنۍ د کامی قرارای لپاره د وفاقي وزیر پال بټي په کور کې ساتل شوې ده. د نوموړي ورور شهباز بټي چې د اقلیتي چارو وزارت ورسره و تیر کال په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. بلخوا بریتانوی ورځپاڼې فائنانشل ټایمز لیکلي د امریکا په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې بعد افغانستان د جګړې موضوع د خورا زیات اهمیت وړ وي. ورځپاڼه کاږي په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه تر یوې لسیزې اوږده شوې او امریکایي انتخابات هم یو مهم پړاو ته داخل شوي. په امریکایي او ناټو ځواکونو د افغان سرتیرو لخوا مرګونی بریدونه کېدل د دوی پر وړاندې د یو غټ چیلنج په توګه مخې ته راغلي دي. د فائنانشل ټایمز په خبره کې هم د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپین تمرکز په کورنۍ اقتصاد او بیروزګارۍ دی. خو دا کتل مهم دي چې د افغانستان د جګړې د امریکایي ستراتیژۍ په اړه چې انتقادونه پرې کېږي د ولسمشر د چوکای لپاره له دوو کاندیدانو څخه کوم یو به څومره خبرې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د افغانستان د مسلې په اړه کم بحث کېدل دا جوتوي چې د امریکایانو لپاره دغه موضوع هم غیر مقبوله او هم پیچلې ده. ورځپاڼه تیره میاشت د امریکا د یو پوهنتون لخوا شوې د سروې د پایلو په حواله وایي چې له امریکایي رای ورکوونکو څخه په سلو کې 60 کسانو وویل چې امریکا باید د افغانستان له جګړې راووځي.
اوریدونکو تاسو د نړیوالو مطبوعاتو غټکی له هارون بچا څخه واردل. امریکایي ورځپاڼه واسري جوړدل په افغانستان کې د امریکا په جګړه کې د اوباما انتظامیه روشن فکرانو محافظه کارانو او د عام ولس د لیوالتیا په اړه مقاله لیکلې ده. لیکنه وایي افغانان غواړي چې بهرنیان یې ساتنه وکړي. لنډیز به یې له عبدالحی کاکړ څخه واورو.
وال سټریټ جرنل د لیکوال میکس بوټ مقالې ته د افغانستان جګړه څوک یې پروا کوي عنوان غوره کړی دی. لکه څنګه چې له سرلیکه ښکاري لیکوال میکس بوټ د افغانستان په جګړه کې د اوباما انتظامی محافظه کارانو روشن فکرانو او د عام ولس د لیوالتیا جاج اخیستی دی. دی وایي دا وخت شاوخوا 8000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دي. د لیکوال په وینا کله چې په 2001 کال کې د افغانستان جګړه پیل شوه نو ډیره مقبوله وه او کله چې د طالبانو حکومت په اساني سره لمنځه یوړل شو نو داسې فکر کېدلې چې ګواکې جنگ ختم شو. نو ځکه جارج دبليو بوش له ژمنې سره سم د افغانستان پر بیا جوړونې د اړتیا وړ وسایلو لګولو انکار وکړي. خو د پوینا په پاکستان کې د طالبانو پناه اخیستنې دغه ختمه جګړه بیا پیل کړه او په 2008 کې باراک اوباما او جنرال میک کرسټل د اضافي ځواکونو د لیږلو فیصله وکړه. د میکس بوټ په خبره د باراک اوباما له لوري د اضافي عسکرو د لیږلو مسله د امریکای د سیاست مرکزی ټکی ونه ګرځیدلې. ولسمشر اوباما غواړي عسکر د وجنګې شي خو په دې خبره نه کوي چې ولی او دا چې د جګړه څنګه روانه ده. د افغانستان د جګړې په اړه باراک اوباما یوازې د ستراتیژیک همکاري پر لوزنامه د لاسلیک په موخه خبرې وکړي او چې کله د وایټ هاوس ویب سټ وکتل سي نو هلته هم د افغانستان د جګړې څه خاص ذکر نه دی سوی. میکس بوټ بیا وایي روشن فکران او محافظه کاران هم د افغانستان د جګړې په اړه غلي دي. د پوینا دا شان د نیویارک ټایمز او سی بي اس نیوز نظر پښتنې شای 80% امریکایان وایي په کار نه دی هیواد په افغانستان کې جګړه وکړي. نو دلته لیکوال دا پښتنه راپورته کوي چې بیا څوک دي د افغانستان د جګړې پروا کوي. خو د دې هر څه سربېره لیکوال میکس بوټ وایي افغانان غواړي چې بهرنیان ساتنه وکړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
ورودونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دوی د پوځیانو لخوا په بهرنیو پوځیانو باندې په دې وروستیو کې د بریدونو د زیاتوالي لامل ځینې وخت کلتوري مسایل دي او ځینې وخت دوی په دې باندې هم سوچ کوي چې هغه کسان چې دوی په پوز کې نیسي او پوز ته ګماري په هغې باندې باید دوی ډیر پام وکړي. په دې اړه زموږ همکار خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې پر بهرنیو پوځیانو د افغان عسکرو په یونیفورم کې بریدونو نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې، د افغانستان د دفاع وزارت وایي د اردو لیکو ته د جلب و جذب نوی بهیر په دقیقه توګه ساري. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز په یوې تحلیلي ناسته کې وویل په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د فشارونو له امله د جلب او جذب په چارو کې لبیړي کار اخیستل شوی او همدا سبب و چې ځینو مشکوکو وسلوالو پکې ځانونه ځای کړي وو.
نړیوالې ټولنې مونږ ته یو هدف کې خود کته سو خدي اردو شمیر شپږه تیازره تنه په دومره موده کې کوي مونږ د تاسو سره منو چې تاسو کولای شئ چې ملي اردو جوړه کړئ مونږ په جلابا د شپږه تیازره پوره کړ بیا بل هدف وټا کې کته سو 15000 پوره کړي مونږ هغه شمیرام پوره کړ بل اخر از مونږ لپاره 1,15,000 د شمیره وټا کړل مونږ دغه شمیره هم پوره کړ بنان مونږ د جلب او جذب په پروسه کې څومره چې ضرور و چې توجه ورته وشي منګه په دې برخه کې کمزوري وښوده.
د دفاع وزارت د ویاند مرستیال د ستونزې مخنیوي ته په نوو تدابیرو هم خبرې وکړې او ویل چې د ملي اردو د عسکرو او افسرانو د کړو وړو څېړلې د حکومت د کشفي ارګانونو په مرسته له سره پیل کړي او ښې نتیجې ترې ترلاسه کړي دي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز لخوا د کارپوهانو په تحلیلي ناسته کې چې موضوع یې په بهرنیو پوځیانو د افغان سرتیرو د بریدونو د علتونو څېړل وو، غلام جیلانی ځواک وویل سره له دې چې په دا ډول بریدونو کې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو له لاس لرلو انکار نشي کېدی، خو ځینې افغان سرتیري په جزوتامونو کې د دوی پر وړاندې د بهرنیو پوځیانو له چلند څخه هم راضي نه دي.
دغه پیښې که تحلیل کوي نو معلومیږي چې دغه نفر سره سم برخورد نه دی شوی او د یو پلان په اساس باندې نه، فقط فوري دغه سړي تصمیم او ډزې کړې په بهرني سرتیرو باندې.
د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري وویل د شته ستونزې کمولو ته د اردو په ټولو جزتامونو کې د عسکرو عامه پوهاوي، د دوی خوراک څښاک، د اوسېدو ځای او د تنخواګانو زیاتولو ته د بهرنیو پوځي چارواکو په همکارۍ پلانونه ترتیب او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو، پرون افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. دا چې د هغه د دندې د لرې کولو تر شا کوم لاملونه دي په دې اړه د حمید مومند رپورټ اور.
کسا هم د ولسی جرګې غړي د ملي امنیت د رئیس ګوښه کېدل د سیمې د استخباراتو په لمسون بولي، خو د ولسمشر دفتر بیا وایي چې دا کار ته نوې تګلارې له مخې شوې چې یو کس له دوه کلونو څخه د زیاتې مودې لپاره د دې ادارې د مشر په توګه نه شي پاتې کېدی. د ارګماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر په یوه ځانګړې غونډه کې دا پرېکړه وکړه او د هغه دوه کلن خدمات یې وستایل، خو د ولسی جرګې ځینو غړو د ولسمشر په دې پرېکړه سخت غبرګون وښود او وویل چې ښاغلی نبیل د سیاسي توطیې ښکار شوی. د دې جرګې دوو غړو شیرولی وردک او فرخنده زهرا نادری په دې اړه خپل خبرګون داسې څرګند کړل.
فکر کوم د افغانستان د خلکو په خیر باندې نه دی، په دوی کې هیڅ شک نشته چې د کرایشي سیاسي ملحوظات موجود وي.
باید هیر نه کړو چې ښاغلی نبیل یو له هغو کسانو څخه دی چې له پردو استخباراتو سره یې عملاً په میدان کې مقابله کوله، خو په مقابل کې د ده پر ځای چې د ملي شورا لخوا وستایل شي له کاره ګوښه کیږي. ممکن بیا ورته د غازی امان الله خان میډال ورکړي او ورته وایي چې مننه.
د ولسمشر کرزی لخوا د اقدام په داسې حال کې شوی چې د افغان کابینې دوه مهم غړي د کورنیو چارو او دفاع وزیران وسوس د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت شوی دی. د ولسی جرګې یو اساسي انتقاد هم دا و چې په داسې حساسو شرایطو کې د ښاغلي نبیل ګوښه کول مناسب نه و او ولسمشر باید دې ته ځواب وایي. له بل لوري د ملي امنیت ځینو سرچینو هم مخکې ویلي و چې د ښاغلي نبیل د ګوښه کولو لپاره د ایران او پاکستان لخوا زیات فشارونه موجود و. افغان کتونکي احمد سعیدی هم دا تاییدوي او وایي چې رحمت الله نبیل په ځانګړي ډول د پاکستان له فشارونو له کبله ګوښه شوی دی.
زما باور دا ده چې رحمت الله نبیل د دې لپاره له وظیفنه سمګدو شوی چې دی د پاکستان په مقابل کې ښه موقف درلودل. حقایق به وویل د دا سمګدوشي د پاکستانیانو تر فشار لاندې اجرا شوی
دا نبیل په تیرو لسو کلونو کې د ملي امنیت لومړنی مشر و چې د پاکستان د لاسوهنو تر څنګ د ایران له ورانکارو فعالیتونو څخه هم پرده پورته کړه او توانېدلی و چې د ولسی جرګې بشپړ ملاتړ خپل کړي. د جمهور ریاست په اعلامه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر پرېکړه کړه چې ښاغلی نبیل په یو بهرني هیواد کې د سفیر په توګه وټاکي. که څه هم د جمهور ریاست په اعلامه کې دا نه دی ویل شوی چې د ملي امنیت لپاره بل څوک نومول شوی او که نه، خو ځینې سرچینې وایي چې د قومونو قبایلو چارو وزیر اسدالله خالد ممکن د پوست یو کاندید وي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. او د مشال ریډیو خبرونه تاسو کولای شئ په انټرنیټ باندې هم اورئ. زمونږه د انټرنیټ پته mashalradio.com ده. په هغه کې تاسو د اوسنۍ خبرونه هم اوریدئ شئ او دا غینه مخکې چې کوم خبرونه دي دا هم الته پرتی دي تاسو ډاونلوډ کولای شئ. د ریډ کراس یا سرو صلیب نړیوالې ادارې په پاکستان کې خپل امدادي هلې ځلې په محدوده پیمانه شروع کولو فیصله کړې ده او د اداره به تر اسلام آباد، پېښور او مظفر آباد پورې خپل امدادي هلې ځلې محدوده ساتي. احمد الله پی رپورٹ لري.
په پاکستان کې د سور صلیب نړیوالې ادارې مشر پال سټیلا مطبوعاتو ته ویلي دي چې پاکستان کې ضرورتمند خلکو سره مرستې کولو لپاره تیار یو، خو دې لپاره ضروري ده چې زمونږ کارکوونکو ته د پاکستان حکومت تحفظ ورکړي. نوموړي ویل چې موجوده وخت کې د سکیورټي خدشاتو په وجه مونږ خپل کارونه تر اسلام آباد، پېښور او مظفرآباد پورې محدوده کړي دي او د ملک په نورو سیمو کې که حالات ښه شو نو هغلته هم په کار شروع کولو غور کولی شو. د سور صلیب نړیوالې ادارې په پېښور کې د مطبوعاتو څانګې مشر ارشد محمود یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې تیرو دریو میاشتو راهسې موږ په پاکستان کې خپلې دفترې تړلې وې، خو یو وار بیا موږ خپلې دفترې خلاصې کړې او هغه هم په مخصوص ښارونو کې.
موږ یو ریویو پیریډ وکړو چې موږ دا فیصله کوله چې آیا پاکستان کې کار کول موږ ته مناسب دي که نه. بیا دغه درې میاشتې چې کوم په دې باندې ریویو شو، دا فیصله وشوه چې موږ په کوټه او په کراچۍ کې خپلې دفترې بندې کړو. موږ داسې نه ښکار چې موږ د کار کولو شو په دې وخت کې.
ارشد محمود نے چکلا مشال ریڈیو او پختل چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې متاثرینو سره به خپل مرستې جاری ساتي او کنه، نو د هغوی وینا دا
په قبایلی سیمو کې خاص کر خپل دفتر نو په انګو کې او په دیر کې زموږ دفتر وي. نو د دې کال په شروع کې چې موږ دفتر بند شو وي، ځکه چې انته ګر موږ نور کار نشو کولای، ځکه کار پر شو او سر دې موږ ته حالات نو مناسب او اوس زموږ چې کوم د صحت ډپارټمنټ هغه بیا هم خپل کار جاری ساتي. هغه دا وی چې منیسټر اف هیلث
ارشد محمود زیاد تکړه چې پاکستان حکومت او په خصوصي توګه بارانو چارو وزارت سره د سکیورټي په حق له خبري اترې روان دي، خو د اوسنه په دې بابله نور څه معلومات مطبوعاتو سره نشو شریکولی. کله چې مشال ریډیو د بارانو چارو وزارت سره سو صلیب نړیوالې ادارې ته د سکیورټي ورکولو په حق له تماس ونیو، نو هغوی هم د څه ویلو نه ډډه وکړه. بلخوا په پاکستان کې د بل غیر سرکاری ادارے سی آر ایس ایس پروجیکٹ مینیجر آصف اورگزئی وائی چې حکومت ته پکار دی چې غیر سرکاری اداروں ته تحفظ ورکړي، ځکه چې دې ادارو کار بندولو سره نه صرف متاثرین ځپلې کیږي بلکې په ملک کې په بیروزګاری کې هم اضافه کیږي.
د حکومت اولین ذمہ داری خپل شهریانو ته تحفظ ورکول او د شهریانو فلاح او بهبود لپاره چې کوم ادارې کار کوي هغوی ته تحفظ ورکول او مناسب انوایرمنټ پرووایډ کول. او په پاکستان کې خو خاص کر ځکه چې حکومت په خپل باندې د ډیرو کارونو کولو قابل نه دی، ملټری اپریشن زیرا وان کړی دی، خو د هغه کم کنسیکوینسز دی هغه هندل کولو لپاره په خپل باندې تیار نه دی. څومره خلک بې کوره دي هغوی ته حکومت په خپل باندې ډایرکټلی ریلیف نشي ورکولی. نو دې دوران کې چې کومې عالمي ادارې یا غیر سرکاري ادارې کار کوي هغه ته هم کدي تحفظ نشي ورکولی، نو دا
یاد دیوی چې روان کال په اپریل میاش کې په کوټه کې د سور صلیب نړیوالې ادارې ډاکټر خلیل د نامعلومه تنانو لخوا د وجنې وروستو ادارې په پاکستان کې خپل امدادي هلې ځلې بندې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لاهور کې د یو پاکستانی وکیل د هغه قانوني داوی او پټیشن پر بنسټ د 2012 کال د لندن په اولمپیکو لوبو کې د پاکستان د خرابې کارکردګۍ او ممکنه درغلیو په اړه رپورټ خپور کړی. ما بشیر ګواخ تاسو ته دا رپورټ پښتو کړی او غټ ټکی داسې دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د 2012 کال د لندن په اولمپیک لوبو کې د برخه اخیستونکو د بیلابیلو لوبو پاکستاني لوبډلو ترمنځ د هاکی ټیم ووم نمبر خپل کړ. دوی کوم مډال وانخیست خو له دې قبله یې کارکردګي وستایل شو چې له خپل سیال هندوستان څخه خو وه. خو اوس په لاهور کې یو وکیل قانوني دعوه کړې چې د دې لوبو لپاره د پاکستان تیارې بیخي د نش برابر وو. دی وکیل ظفر الله خان ویلی چې په اولمپیکس لوبو کې د پاکستان خرابه کارکردګي د خپل وې د پاللو د خپل خوخي د پاللو او د درغلې ول وجوا. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلی چې دی وکیل د پاکستان لپاره هیڅ یو مډال نه ګټل شرم بللی او په دې اړه د پلټن لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې. خو د پاکستان د هکی لوبډلې کوچ یا روزونکي ویلي چې دوی اوس هم د ایشیا له ټیمونو تر ټولو ښه لوبه وکړه او په ووم نمبر رالل.
خو ورسره دا هم ویلي چې بلابلو هندستاني لوبډلو د لندن په اولمپک سیالیو کې شپږ میډل نو ګټل. ورسپانه لیکي چې پاکستان د نړۍ شپږم پر نفوسا او په دې حساب اولمپک لوبو کې تر ټولو لوی هیواد و چې له لندنه خالی لاس لاړ. د پاکستان له آزادۍ راهیسې په 15 کلونو کې 2 اولمپک میډلونه ګټلي چې 8 یې په هاکی کې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د ځینو کارپوهانو لخلې لیکلي چې په اولمپک لوبو کې د پاکستان خرابه کارکردګي د سیاسي لاسوهنو له وجې ده. د لوبو د اکثره کمیشنونو مشران داسې خلک دي چې د دې کار وړتیا نه لري. اولمپک لوبو کې د درغلیو په اړه د څېړنو غوښتونکي وکیل ظفر الله خان وایي چې په پاکستان کې د وګړو 52% برخه ښځې دي، خو په اولمپک لوبو کې د دوی سم استازیتوب ونه شو او یوازې 2 ښځې هلته لاړې. دوی د منډو او لوبو په سیالیو کې برخه واخیسته خو تر ټولو اخر راغلې. د نوموړو په نا په اولمپک لوبو کې د پاکستان له کارکردګۍ دا هم معلومیږي چې دا ملک په اقتصاد، تعلیم، صحت او داسې نورو برخو کې مخ په ښکته روان دی. ظفر الله خان واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې که په اولمپک کې د درغلیو او سوال کولو لپاره مډالونه وای نو پاکستان به ټول ګټلی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان لیویز یو سپاهی په داسې حال کې چې ټوله ورځ ډیوټي او دنده پر مخ بیایي، د 12 جمعات په امتحانونو کې د 2000 زده کوونکو ترمنځ تر ټولو ډېرې نمبرې اخیستي. دا چې هغه د غریبۍ باوجود د کار ترڅنګ څنګه وکړی شو چې ډېرې نمبرې واخلي او په تعلیمي میدان کې له نورو مخکې شي، په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د باجوړ جنسې د لیویز فور سپاهی محمد اقبال په 12 جمعات کې ملکن بورډ کې په اول نمبر راغله او هغه وای چې راتلونکو کې اراده ده چې د مقابلې امتحان ورکړي او چیرتلوي افسر ترې جوړ شي. محمد اقبال چې په ناوګه چې پوسټ ولاړوي او د تلونکو غاړو تلاشيانې خلی 12 غنټې کله د شپې او کله د ورځې ډیوټي وي، ځکه ورته د مطالعې وخت کم ملاويږي. محمد اقبال وای 12 ځوانانو او پیغلو د 12 جمعات د آرټس ګروپ امتحان ورکړو او هغه په ځوانانو کې پاول نمبر راغو.
صرف ما ته د ملاکن بورډ د طرف یو سرټیفیکټ چې کوم ته میرټ سرټیفیکټ ویلی شو، یو شیل ډاکټر شوی دی، باقي تر اوسه پورې نه ما ته سٹار صاحب کې ټیکې والا نه د پولیټیکل انتظامی د طرف نه د بورډ طرف نه د بل سب پرزیدنت یا گورنر د طرف هیڅ قسم چې کوم نه انعام نه دی ملو شوی.
او دا چې هغه تاسو مره مشکل و چې د ډیوټي سره یې سبق هم زده کاو؟
بالکل جی، ډېر به مشکل ما ته ټیم پاتې کیږي، لکه ما ته ډېر زیات مشکلات وي ګیم د پاره ټیم ایستل، سټډي د پاره لکه تقریباً
انتظامیہ یا د لیویز چارواکو له اړخه ورته د سبق لپاره سو خصوصی رعایت ورکېدو او یا نه؟
نہ جی، زما چې کوم افسران دي، صوبے دار میجر دی، کوارٹر ماسٹر دی، جی نو هغه خلک وو، لکه ما ته د سټیم نه راکړه، ته ما چې کوم کولیګ دي نو هغه ما ته سلګ ډېر گزاره کوي، خو غیم ډیوټي نه درس نشي کولای، نو زه به دې کې مو مو ډیوټي کوم ان کوله بیا او پیپر لټل مطلب
اوس په باجوړ جنسې کې حالت داسې خنه دي او هغه خپل سبق او حالات ته پس نظر ګوري.
نو کو جی پرشرو ده سلام دې ګلن تاسو نو هغه د پاره زموږ ملګری ته دي نو مې به چې زم لاو شم نو به زم ما سټډي د سره پیږي ډېر کم چشمه ته ملاويږي.
او په راتلونکو کې هم یو خواهش لرلو
وخت ډېر مخکې لاړ شم، سی ایس ایس پی ایم ایس او سمرم پبلک سرویس کمیشن دی، هغه ته اطلاع یو کوم چې خو هم ته پوسټ ملاو شي باغې نه خپل قوم ته او خپل نیشن چې کوم دی دیو ته خدمت.
او دا محمد اقبال په وینا د لیویز فورس نور غړو ترینا د بورډ د ټاپ کولو او خې نمبر خوستو په بدل کې شیرینه هم غوښته و.
پیسې هم سره نه، بس بیا چې کوم او لار دی اوینه ما یو په پیوا غستو کې څوړو کې غونډه پروګرام کله او صرف او صرف هغه زما وس کې دوه نور زمانه کې نو صرف اخلاص پکې ډیرو دا ویل چی
خو یو پیغام چې قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا هغه ځوانانو پیغلو ته وړاندې کړو چې زده کړې کوي
تاسو ته کوم دا تعلیمي کیریئر د داس تاسو په ګاړو په دې سیزونو ډیپینډ نه کوي چې ته د خامخا عملدار یا ته لکه تاسو زما مثال اخیستی دی کې سپایم زه ډېر سخت ډیوټي کوم کنه او دا غي باوجود ما تا پوزیشن اخیستی دی نو لکه دا ضروري نه چې تاسو د پیسې ډیری یا تاسو بل څه ګاړې بنګلای بس صرف او صرف محنت غواړي
محمد اقبال وای مالی حالت دا څه خنه دی زکه خو ټوپک په لاس په سرو غرمو ولاړ وي او د ګاړو تلاشان کوي خو خوشبین وو که هر څه وي راتلونکي وخت به خوي زکه په سبق کې تکړه هم دی او محنتي هم
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د ژوب او وزیرستان ترمنځ د تخت سلیمان غر دی اول ته تخت سلیمان موجود دی د سلیمان د غرونو سلسله ده چې کوه سلیمان ورتول کیږي د دغه ځای خلک وایي کاغه روډ چې دغه تخت سلیمان خواته جوړېدو او مخکې پیکار شروع که دغه جوړ شي نو یو خو به د سیلانیانو دپاره ښي او بل به د سیمې خلک هم په اقتصادي توګه د دې نه ډېره ګټه واخلي زموږ همکار پرې رپورټ لري
تخت سلیمان د نیمه قبایلی سیمې درازین دالوړ دنګ غار دی چې د کوم سره ډېر روایتونه وابسته او دا د سمندر د مخنه یوله زره درې نیم سوه فوټه اوچت دی دا غر د سیلانیانو دپاره تفریحګاه ګرځولو په غرض حکومت لس کاله مخشي د اته کروڑه کلدارو یو پراجیکټ منظور کړی و چې کوم د اوله مرحلې د تکمیل نه د ورسته نیمګړی پاتې شه که دا پراجیکټ سرته ورسېږي د سیمې په اوسېدو کی با یسا اثرات پریوزی یونس خان شرانای ویایی
سکم حکومت منظور کرده و در تخت سلیمان روڈ پراجیکت تا اغیه بانی تر لسو کلومیتر رو پوری کار وسو که چیره دا کار سر تا رسیده لیوه دا علاقه دا خلگو تقدیر خوب خود بدل سویو خود دا مشتر نزده غیر اسماعیل خان میاوالی جنوبی پنجاب نور دا دو خلگو دا پر بایو بهترین دا سایل ذریعه جوڑه سویو
ملک خوبان زیاد توی چه پا تخت سلیمان شد دا غریز پسر نسل مرخور هنشتا دای خود دا کارزنو د لاسا د دې نسل اوس په کمه دو دای
په کوی سلیمان باندې د مرخور ډیر ملاوي د مخته وخت نو نن سبا چې کم دی د وزلو په وجه باندې د ښکارزنو د ډیر کمای کړی دی مهرباني د وسی چې حکومت د دې غور وکي او د ښکارزن دوی بند کړي د مرخور به خدای پاک بیا واپس ډیر کړي
یونس خان شرنا یو ځل بیا د تخت سلیمان غریزې سلسله د قصې غر د زنغوزو د زنګلونو ذکر په دارنګ کوي
په تخت سلیمان مان کم د کیسغر د چلغوزی ځنګل دی دا د دنیا واحد ځنګل دی سی 200 مربع کیلومتر ځنګل د چلغوزی درخت لري او د دې ځنګل سی کم میوه راځي دا د دنیا منډو ته روانه ده د دې ځای سپلای کار
مرشال ریډیو پدا اولی سره د نیمه قبایلی سیمه درازین د مرستیال پولیټیکل ایجنټ احمد خان وزیر هم ورژا غوان هغه وویل چې سرکار د تخت سلیمان غر پراجیکټ پر یو شای نه دی دا به خامخا سرته رسیږي
تخت سلیمان چې کوم پراجیکټ دی چې تخت سلیمان ته روډ جوړیږي او دا وی واد ته پرې گا جوړیږي دا تر کړا شوی نه دی دغه یو پیس چې دی عام مکمل شوی دی او پردر مزید چې دا نیره مکمل شي سرکار پدا گہرا دلچسپی کمپلیٹ سی دا تخت سلیمان
احمد خان وزیر دا ہاں ومان اللہ چوکی دا تخت سلیمان مرخور پا نایاب نسل ششمری جی مشبا دا دے نایاب مرخور دا جغورن پا غرز دا سیم دا قومی مشرانو سرا جرگے مراکی کہو
دا غا مرخور پدا لکا کے تا چھ دیتا سلیمانی مرخور یای دا غی پا راکه چې دا غا مزید څه نقصان او تور نه سوي میر دې کومه مشرونه په انداز سره د دغه آزاد کی چې دغه دا نسل ختم نشي
د درازیندا کبایانو دا هم وویل چې کا سرکار دې ترکه او خوشالۍ په اولی سره پسیمک شریشتیا بدلون غواړي بیا دې د تخت سلیمان غر امیت ته مخ ور واړوي
پښتانه څوک دی او له کوم راغلل
بډې کې شګمش پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي
پخوا تر دې چې اریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.